نیم ساعت در مجمع خبری با اسمت ساروان باشید.
در مننه ساعت 8 بجې شوې د اساري رادیو په دغه خبرونه کې اوریچه ولسمشر غنی و افغان امنیتي ځواکونو د دشمن لاسته د څو ولایتونو د لویدو مخنی ولیده. په دې او ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو او د راپورونو په پای کې یعنی لاتیمو بجو تر نه نیمو بجو لکه څنګه چې جاوید نعیمی درته ویل میکروفون ستاسو لرو. موضوع به هم څو شېبې وروسته درته اعلان کوو. توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې نجیبه زمانه وړاندې کوي.
سلام پاموکی د دې سات خبرونو ته په سر کې د مهمو خبرونو سره چې د افغانستان د سوداګری خونوای چې د شرایطو ل برابرولو وروسته د افغانستان د تجارت د نړیوال سازمان غړی سي. د نورستان چارواکي وایي چې د دغه ولایت په وامه ولسوالۍ کې په بمی چاودنه کې شاید څلور تنه وژل شوي. او نیپالی چارواکی وایي چې د وروستي زلزلې له امله د مړو شمیر 1800 او د ټپیانو شمیر 4500 تنو ته رسیدلی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سوداګری خونوای افغانستان باید هغه وخت د تجارت د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړي چې ټول شرایط ورته برابر وي. د دې ادارې مرستیال خنجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل چې د سوداګری په نړیوال سازمان کې د افغانستان ګډون شاید ځینې محدودیتونه جوړ کړي. د سوداګری خونی مرستیال او یو شمیر نور پانګوالو پرون د اقتصادي اصلاحاتو او د تجاري ستونزو د حل یو طرحه ولسمشر محمد اشرف غنی ته وړاندې کړه. د ارک خبر پاڼوای چې ولسمشر غنی منلی چې د سوداګری پراختیا شامنیت غواړي او د کورنی چار وزارت ته دنده سپارلی چې په دې اړه ډاډ ورکړي. د نورستان سرپرست والی وایي چې د دې ولایت په واما ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې شای څلور تنه وژل سوي چې درې تنه ملکي کسان او یو پولیس دي. حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل چې پیښه د شنبه په ورځ د نورستان او لغمان ترمنځ پر لویه لاره سوي او یوازې دوه جسدونه موندل سوي دي.
لا تر اوسه پورې دا دقیق نه دی معلوم ځکه دا ډېر لرې غورځولې دي. پروژې د محترم او د انسانانو هم لا تر اوسه پورې جسد صحیح نه دی میلاو شوي. دلته خو شخصي څوک ماین نه شي اخیستلی، نه دا خو د دولت مخالفینو کار دی.
د پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دي اخیستی. د بادغیس امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په عملیاتو کې درویشت وسلوال طالبان وژل سوي دي. په بادغیس کې د 15 نمبر سرحدي پولیسو قمندان جنرال محمد جمعه عدیل ازادي راډیو ته ویل چې په وژل سوي طالبانو کې بهرنیان هم شامل دي. د قمندان عدیل په وینا په دې عملیاتو کې څلور ورځې وړاندې د بالامرغاب ولسوالۍ په موریچاق سیمه کې پیل سوې نه تنه افغان سرحدي پولیس هم وژل سوي دي. د وروستیو راپورونو له مخې اوس په سیمه کې حالات په نسبي ډول کرار دي. تاسول ازادي راډیو څخه د دې سات مهم بهرني خبرونه اوري. نیپالی چارواکي وایي چې د وروستي زلزلې له امله د مړو شمیر 1800 او د ټپیانو شمیر 4500 تنو ته رسیدلی دي. چارواکو د شنبه په ورځ ویل چې یوازې د پلازمینه په ګڼمیشتې سیمې کټمندو دره کې 1500 تنه رسیدلی دي. د زلزلې له امله د کورونو، دولتي ودانیو او تاریخي معبدونو د ویجاړېدو خبر هم ورکړل شوی دی. په امریکا کې د جیولوجي څیړنو او سروې ادارې د زلزلې شدت 8.8 درجه شولې دي. د ادارې ویلي چې د زلزلې مرکز د کټمندو څخه 80 کیلومتر لري وو. د پتیرو 80 کلونو کې تر ټولو شدید زلزله ده چې په نیپال کې خلکو ته مالی او ځاني تاوانونه رسولې دي. د عراق د فلوجه ولایت په شمالي سیمو کې پرون د اسلامي دولت ډلې او د عراق د دولتي ځواکونو ترمنځ د شدیدو نشتو خبر ورکړه سوی دي. د اسلامي دولت په نوم وسلوالو تر دې یوه ورځ مخکې د عراق د پوځ لوی جنرال حسن عباس طوفان او د هغه درې نور همکارانو وژل. د اسلامي دولت وسلوالو د جنرال طوفان او د هغه د همکارانو د وژلو لپاره سیمې ته د چاودیدونکو مواد یو ډک بلډوزر ور استولی وو. د وسلوالو پرون هم د عراق د پوځ یو افسر او درې عسکر په پیکاپ موټر کې سفر کړی و او د فلوجي شهر په لارو او کوڅو کې خلکو ته وښکار کول. او په قزاقستان کې نن یک شنبه د ولسمشری ټاکنې کېږي. د قزاقستان حکومت د اپوزیسیون ټول مشران تر فشار لاندې راوستي او رسنۍ په ډېر دقت څاري، او داسې ګڼل کېږي چې ولسمشر نورسلطان نظربایف به د پرله پسې پنځمې دورې لپاره وټاکل سي. نورسلطان نظربایف 44 کلن دی او په ټاکنو کې دواړه رقیبان یې ډېر پېژندل سوي کسان نه دي. داسې انګېرل کېږي چې په ټاکنو کې د نظربایف په وړاندې دواړه کاندیدان د حکومت پلویان دي، او د دې لپاره چې خلکو ته د انتخاباتو د ترسره کېدو نظر ورکړي کاندید سوي دي. د خبرونو پای.
د ازری رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ سپه 12:15 دوام کوي. په همدغه سپو د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه اوري. د دې خبرونه په دوام کې ولسمشر غنی وای افغان امنیت ځواکونو د دشمن لاسته د څو ولایتونو د لویدو مخنی ولیده. د بدخشان ولایتي چارواکي وای چې دغه ولایت د لاجوردو د کان نږدې نیمایي ګټه د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورځي. د کورنیو چارو وزارت د روسي چارواکو د اداره دوي چې وای درېمه برخه افغان امنیت ځواکونو د مخدره موادو په کاروبار کې لاس لري.
دا څرګندونه بیا اساس دي او نادرسته دي. موږ کلکو دارا دو
اجرایی رئیس وی رسنه باید د تروریستانو د تبلیغاتو وسیله نشي. د ولسی جرګې غړیو د مالیې له وزیره د پروژو د کارونو د نیمګړتیا په اړه پوښتنې وکړې. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. ولسمشر محمد اشرف غنی وای د افغانستان دشمنانو د یو شمېر ولایتونو د سقوط پلان درلود، خو امنیتي ځواکونو ثابته کړه چې د امنیت د ټینګولو توان لري. د ولسمشر وایاند اجمل عبید عابدی پرون ازادي رادیو ته وویل چې ښاغلی غنی دا خبره په کابل کې د ناټو تړون لپاره د امریکا او اروپایي اتحادیې د غړیو هیوادونو له سفیرانو سره کړې ده. ولسمشر غنی خپل امنیتي ځواکونه ستایلي او ویلي دي چې د افغانستان پوځ د ټولو تروریستي ډلو په وړاندې جنګیږي او د تروریزم پر ضد جګړه کې له دفاعي حالته وتلی دی. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس پرون د یو شمېر شمالي ولایتونو د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلازی اوروي.
د افغانستان د ولسمشر وایاند اجمل عبید عابدی وای وسلوالو پلان درلود چې د کونړ په دنګام ولسوالۍ کې د جګړې له پیل سره د ننګرهار یو شمېر ولسوالۍ سقوط وکړي. د عابدی په وینا له افغانستانه د نړیوالو ځواکو د وتلو د خبر تر خپرېدو وروسته داسې انګېرل کېده چې نظام د سقوط په لور روان دی، او د دې هیواد د برخلیک ټاکلو پرېکړه به یو وار بیا د ګاونډیو هیوادو لاس ته لویږي. خو د جمهور رئیس وایاند ازادي راډیو ته وویل نن زموږ وضعیت ښه دی او هغه پخوانی تصور نور نسته، او ټول په دې باور دي چې افغانستان د ښه راتلونکي په لور پر حرکت کې دی. د ارګ په اعلامیه کې د ولسمشر غنی په حواله د یو شمېر ولایتونو د سقوط د پلان په خبره په داسې حال کې شوې چې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي پرون د امنیتي وضعیت له خرابېدو شدید اندېښنه څرګنده کړه. ښاغلی ابراهیمي د جرګې په غونډه کې دا ویره څرګنده کړه چې په نږدې راتلونکي کې شایي د یو شمېر شمالي ولایتونو امنیتی وضعیت تر دې حده خراب سي چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو لاس به د ځینې ولایتونو مرکزونو ته ورسیږي. خو د ولسمشر وایاند ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکو ثابته کړي چې د وسلوالو پر ضد په مبارزه کې په پخوانی دفاعي حالت کې نه دي، او د خپل هیواد امنیت ټینګولای شي. په افغانستان کې د پوځي چارو یو څارونکی امرالله امان وایي په تیرو 2 میاشتو کې هیڅ سیمه د افغان ځواکونو له لاسه نه ده وتلې. امرالله امان په شمال کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو د اندېښنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
حتی
په مرجع او سنگین کې چې په تیرو 12 کلونو کې امنیتي ځواکونه نه وو ځای پر ځای شوي، اوس افغان ځواکونه فعال دي. په غزنی او زابل کې لیدل کېږي چې امنیتي ځواکونو ستر عملیات پیل کړي. وسلوال اوس هڅه کوي چې ځای ځای حملې وکړي او د غزنی او زابل په عملیاتو کې فشار کم کړي، خو افغان ځواکونه کولای شي چې په دغو ټولو سیمو کې دفاع وکړي. ښاغلی امان په امنیتي ځواکو کې د هماهنګۍ، ښې ادارې او نظم د جوړېدو وړاندیز وکړ، او پر نړیواله ټولنه هم ژغ کوي چې له ژمنې سره سم افغان ځواکونه تمویل او شته چیز کوي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د بدخشان ولایت سیمایز چارواکی وای چې لشوخه یو نیم کال راهیسه د دغه ولایت لاجوردو د کان کنټرول د دولت توسوالو مخالفانو لاسته لویدلې دي. دوی هم درازوی چې په دې ولایت کې په غیر قانوني ډول د لاجوردو د کان کیندنی روان دي. په عین وخت کې د افغانستان پولیسي جرګه کې د بدخشان ولایت یو شمېر استازي له حکومت غواړي چې د دې ستونزې په حل کې جدي اقدام وکړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هیله څرګندوي چې د دې ستونزې د حل کولو لپاره به زر هلې ځلې پیل کړي. په دې موضوع اجمل تورمان راپور لري.
له ډېرې مودې راهیسې په بدخشان ولایت کې د لاجوردو د کان د خپل سره کیندنو او قاچاق خبره کیږي، خو سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې په دې ولایت کې د لاجوردو کان 40% ګټه طالبانو ته ورسي. د بدخشان ولایت پرسیار ګل محمد بیدار د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې ولایت د لاجوردو کان له شاوخوا یو نیم کال راهیسې له وسلوالو مخالفینو سره دی او په غیر قانوني ډول کیندل کیږي.
دا سیمه اوس د دولت په واک کې نه ده، د وسلوالو مخالفینو سره ده. هغوی خپله کیندنه کوي، ډیپو کوي، خو انتقال یې مونږ بند کړی دی.
د خغړی بیدار په خبره پر افغانستان ولسوالۍ کې هم له شاوخوا دوو کلونو راهیسې په غیر قانوني ډول د طلا کار چې په سیمه کې ورته ریک شوی ویل کیږي روان دی. دوی ویل چې د دې کان د استلو تړون دوه کاله د مخه له یو ترکی شرکت سره لاستیک شوی و. خغړی بیدار زیاتوي چې دغه کان 40% ګټه هم وسلوالو مخالفینو ته رسیږي. د بدخشان په څول اسوالیو کې وروستیو نامنیو او په غیر قانوني ډول د لاجوردو د کان کیندنې په ولسي جرګه کې د دغه ولایت د یو شمېر استازو اندېښنې هم راپارولې دي. په ولسي جرګه کې د بدخشان ولایت د خلکو استازي امان الله پیمان ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت باید د شته ستونزو د هواري لپاره د دې ولایت امنیت ته جدي پام واړوي. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې شته ستونزو ته به ډېر ژر د هواري لار پیدا او بدخشان به د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې په یو امن ولایت بدل شي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي:
په بدخشان ولایت کې به افغان امنیتي ځواکونه پراخ پوځي عملیات وکړي. د پولیسو او ملي اردو هڅه دا ده چې په دغه ولایت کې د ترهګرو جونګړې ورانې او ورځنې ولسوالۍ تصفیه کړي.
په بدخشان ولایت کې د لاجوردو د قانونو د کیندنې موضوع کومه نوې خبره نه ده، بلکې تر دې وړاندې د افغانستان له ګڼو نورو ولایتونو څخه هم داسې راپورونه خپاره شوي چې ځینې سیمه ییز زورواکي او وسلوال مخالفان له قانونو څخه ګټه اخلي.
ولسی جرګې پرون د مالیه وزیر استجواب کړ او د یو شمېر ځنډول شویو پروژو په اړه اعتراض وکړ. د جرګې غړیو وویل اکثره پراختیایي پروژې د دې لپاره درېدلې چې د مالیه وزارت شرکتونو ته پیسې نه دي ورکړي. خو د افغانستان د مالیه وزارت وایي په هیواد کې د پیل شویو پراختیایي پروژو لپاره مالی امکانات موجود دي او د پروژو د قراردادیانو پیسې به ورکړی شي. په دې اړه خان محمد سین راپور لري.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي د هیواد په اکثر ولایتونو کې د ګڼ شمېر پراختی پروژو کارونه د دې له امله ودرېدلي چې قراردادیانو ته پیسې نه ورکول کیږي. دوی ویل په دې پروژو کې چې کارونه یې درېدلي، د اوبو رسولو، سړکونو، د برېښنا د بندونو، روغتونونو، پوهنتونونو، کرنې او داسې نورې ضروري پروژې شاملې دي. د جرګې غړو دا هم وویل چې په دې پروژو کې داسې هم شته چې کارونه یې له 50% څخه تر 80% پورې پر مخ تللي، خو چارې اوس مهال درېدلې دي. د جرګې غړي محمد عبدو وویل:
سرنوشت همې پروژه چې میشه؟ دو سال است که شامل بودجه است، اما عملا
د دې پروژو سرنوشت به څنګه سي؟ دوه کاله کېږي چې په بودجه کې شامل سوي، خو تایید سوي نه دي. یا د اپریل سره غور وسي او یا د ژر تر ژره ومنل سي، ځکه چې خلک ورته منتظر دي. بودجه یې موږ تصویب کړي، خو ستونزه اوس هم پر ځای پاتې ده.
د جرګې غړو په شمال کې د گردان دیوال، په جنوب لویدیز کې د غلام خان د بندر، په کابل او شمالي ولایتونو کې د حلقوي سړک جوړول هم په ګوته کړل او ویل چې د نوي حکومت مشرانو دغه پروژې په لومړي توبونو کې شمیرلي، خو له بده مرغه چې توجه ورته ونه شوه. د مالی وزیر اخلیل حکیمی وویل چې کومې پروژې چې په 1392 لمریز کال کې ډیزاین او قراردادیانو یې کارونه پیل کړي او تر اوسه روان دي، 50% مالی چارې بشپړې شوې دي. ښاغلي حکیمی وویل کومې پروژې چې نیمګړې دي، کافي مالی امکانات ورته موجود دي.
50% تادیاتش همه تکمیل شده، برای تمام ادارات ابلاغ شده که
50% تادیات بشپړ شوی او ټول ادارو ته خبر ورکړل شوی چې د تیر کال د پروژو تادیات دی وسنجوي. موږ بودجه لرو او چمتو یو چې ټول تادیات ورکړل شي.
د لوی پروژو د تړونونو لپاره په دې وروستیو کې د جمهور رئیس اشرف غنی په حکم په جمهوری ریاست کې د تدارکاتو ملي کمیټه فعال شوه، سو د تیرو پروژو او راتلونکو سترو پروژو تړونونه بررسی کړي. د مالی وزارت وایي دا کمیټه به د تړونونو په شفافیت کې مهم رول ولوبوي. د ولسی جرګې غړي وایي تر اوسه د ډیرو پروژو تړونونه د دولتي لوړپوړو چارواکو له خپلوانو سره شوي او کیفیت هم ډاډمن نه دی. دوی تاکید کوي چې د مالی وزارت د لیوې خوا د منل شوو تړونونو د قراردادیانو پیسې نه ځنډوي او له بلې خوا دې د پروژو چارې په دقت سره وساري او د فساد مخه دې پکې ونیسي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
ساعت 8:14 شوې، په یاد لري له 8:30 وروسته میکروفون ستاسو خبرونه لرو. سبا د ثور ومره، د ثور ومه او اتمه د افغانستان په تاریخ کې ځانګړی اهمیت لري. د ځینو لپاره یو ورځ او د ځینو لپاره بل ورځ. تاسو د دغو دوو ورځو په اړه څه نظر لرئ؟ که د دغو دوو ورځو خاطرې په یاد لرئ هم کولی شئ ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. له 8:30 تر 9:30 پورې میکروفون ستاسو په خدمت کې دی. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وایي چې رسنۍ باید د دولت د وسلوالو مخالفانو او تروریستي ډلو د تبلیغاتو وسیله ونه ګرځي. عبدالله عبدالله د ملي رسنیو او د تحول د لسیزې په مناسبت کانفرانس ته وویل د افغان حکومت له لورې اطلاعاتي خلا د دې سبب شوی چې په ډیرو پیښو کې رسنۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو لپاره د پیغام رسولو یوه منبع وګرځي. په دې اړه ناجیه صافی راپور لري.
عبدالله عبدالله ته خبرې د شنبې په ورځ د رسنیو د تحول د لسیزې په مناسبت په جوړ شوي کنفرانس کې وکړې. ښاغلي عبدالله وویل د افغان حکومت د ویاندویانو او حکومتي چارواکو ترمنځ د اطلاعاتي خلا له امله رسنۍ اوسمهال د وسلوالو مخالفانو په اطلاعاتي منابعو بدلې شوې دي. نوموړي له رسنیو هم وغوښتل چې له حقایقو سترګې پټینې کړي او د امنیتي پیښو پر مهال له احتیاط څخه کار واخلي.
حقایق چې څومره هم ترخوي باید وویل شي او خلک په جریان کې واچول شي. اطلاعاتي خلا ته که چیرې موږ ورته توجه وکړو، حکومتي ادارې ورته پام وکړي چې کله همدا د دې سبب کیږي چې رسنۍ د تروریستي ډلو په خدمت کې وي او د وسلوالو طالبانو هدف هم معلوم دی چې غواړي د خلکو ترمنځ ویره او وحشت خپور کړي.
دا کنفرانس چې د افغان خبریالانو د فدراسیون لخوا جوړ شوی و، پکې رسنیو د ملاتړ د بیلابیلو ادارو استازیو هم ګډون کړی و. په جوړ شوي کنفرانس کې د خبریالانو د فدراسیون غړي همدارنګه انتقاد وکړ چې حکومت په ډیرو مسایلو کې رسنیو ته له معلومات ورکولو ډډه کوي او دا کار د حکومت لخوا د اطلاعاتو په ورکولو کې یو ډول انحصار دی او باید ترې لاس واخیستل شي. د دې فدراسیون د رهبري هیئت یو غړي نجیب شریفي په دې اړه وویل:
په ځینو حالاتو کې په ساعتونو وخت نیول کیږي چې یو خبریال د دولت یو ویان پیدا کړي تر څو د هغوی نظر واخلي. غوښتنه مو دا ده چې حکومت باید معلومات په خپل انحصار کې ونه ساتي.
له بلې خوا په کابل کې د یونما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د دفتر ویان ډومینیک میډلی وویل چې د حکومت تر څنګ دوی هم ژمن دي چې افغان خبریالانو ته اسانتیاوې زیاتې کړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. بیا هم وایو چې له 8:30 تر 9:30 پورې میکروفون ستاسو خبرونه لرو. د ثور د ومی او اتمی په اړه خپل نظر څرګندولی شئ. اوس هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته په 8:30 شمیرې اس ام اس یا پیغام راوستوي. که د افغان بی سیم سیم کارت لرې نو په دغه شمیره یعنی 8:30 شمیرې سر له اوسه موږ ته خپل پیغامونه راوستوي. ستاسو پیغامونه به د 8:30 له لنډو خبرونو وروسته واورو. د روسیې له مخدره موادو سره د مبارزې اداره ادعا کوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو شاوخوا درېیمه برخه د نشه موادو په کاروبار کې لاس لري. د ادارې رئیس ویکتور ایوانوف دا څرګندونې په مسکو کې له یو شمیر هیوادونو د مخدره موادو د مبارزې وزیرانو غونډې ته کړې دي.
په کابل کې راځي رادیو خبریالی حمیدی عثمان د افغانستان د کورونی چارو د وزارت له ویان صدیق صدیقی سره په دې موضوع مرکه کړې او په سر کې د افغان ځواکونو په اړه د روسیې د دغه چارواکي د دې ادعا په اړه د دوی نظر پوښتلی دی.
دا څرګندونې ډېر بې اساسه دي او نادرسته دي. موږ یې په کلکو دا ردو او په منطقي کې یوازنی هواز دغه د مخدره موادو سره مبارزه کوي او خپل ځان لاسه ورکوي هغه د افغانستان پولیس دی. ای کاش په منطقي کې دغه هیوادونه هم لکه افغانانو غوندې مبارزه وکړي او لکه افغانانو غوندې د افغان امنیتي ځواکونو غوندې قاچاقبران ونیسي او بیا ټول نړیواله ته ووایي چې هغه د موږ د قاچاقبران نیولې دي او دغه مبارزه کوي. خو دغه هیوادونو ته فقط سرګردونې راپاتې دي، هغه هم بې اساسه ویلې د حقیقت نه، او دا متاسفانه ډېر یو لوی اتهام دی چې نه شواهد لري نه اسناد لري، یوازې څرګندونې دي. او موږ دا په کلکه غندو او دا وایو چې د افغانستان ملي پولیس په منطقي کې هم د ترهګرۍ سره او هم د مخدره موادو سره په کلک مبارزه کې او نور هیڅ هیواد دومره مبارزه او قربانۍ نه دی ورکړی.
ولې د افغان حکومت دومره ناتوانه ده چې د روسیې یو چارواکی وایي چې د دوی امنیتي ځواکونه یا د افغان امنیتي ځواکونه د مخدره موادو په کاروبار کې پراخ لاس لري او افغان حکومت اصلا غبرګون نه ښیي؟ ولې په دغه څه مواردو کې تاسو رسمان دغه مسله دوی ته نه څرګندوئ چې افغان امنیتي ځواکونه د مخدره موادو په کاروبار کې ښکیل نه دي؟
مونږ هیله دا ده ترڅو زموږ د بهرنیو چارو وزارت دغه موضوع په کلک وڅېړي او د هغه هیوادونو سره دا مطرح کړي او تماس ونیسي چې ولې د افغانستان امنیتي ځواکونه بدنامي دا هیوادونه ولې دغه اتهامات امنیتي ځواکونو باندې دوی واردوي. دا د بهرنیو چارو د وزارت اساسي دنده ده. نو موږ د وزارت سره په تماس کې یو او دوی به د هغه ډیپلوماتیکو لارو څخه دغه تماسونه به ونیسي ترڅو په آینده کې دغه موارد تکرار نه شي.
د افغانستان د کورونی چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی و چې به افغان امنیتی ځواکونو په اړه د ترکیې د مخدره موادو سره د مبارزې د مقام د څرګندونو په اړه څرګندونې کولې. د ولسی جرګې یو شمېر غړي د بادغیس د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه لري او له امنیتي ارګانونو غواړي چې د دغه ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره اقدام وکوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورونی چارو وزارت په بادغیس کې د امنیو د زیاتېدو اندېښنې بې ځایه بولي او وایي چې پولیس په دغه ولایت کې پوره ځواکمن دي او امنیت ټینګولی شي. اجمل تورمان پرې راپور لري.
هندی خبرونه دی نیشن کابل ته د هندستان لخوا د ورکول سویو هلیکوپترونو په اړه یو مطلب خبر کړي.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري تخنیکی ستونزه و د نړۍ مطبوعاتو ته به څو شیبه وروسته کتنه وکړو. د اجمل تورمن راپور وستایار دی.
په ولسی جرګه کې د بادغیس ولایت استازي سرور فایز د شنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل چې ان دغه ولایت مرکز ته نږدې سیمې هم د ناامنۍ له ګواښ سره مخ دي.
جدی نه هم جدی، تر بل هر وخت زیات. یعنی بادغیس ته سقوط په حال کې همداشان مفهوم لري. د قلاین او سیمې په مربوطات کې هم امن نسته، یوازې په مرکز کې دننه او د ولسوالۍ په مرکز کې، هغه هم تر یو کیلومتر پورې.
د ښاغلي فایز په وینا له بادغیس څخه د امن خبرونه کم عمر دي او د دغه ولایت د امن کولو لپاره دایمي کار نه دی شوی. د بادغیس ولایت په شمیر ولسوالیو کې له تیرو څو ورځو راهیسې د نامنیو او لوسلوالو مخالفینو سره د افغان ځواکونو د نښتو خبرونه خپریږي. د بادغیس ولایت ویان میرویس میرزاکوال آزادۍ رادیو ته وویل چې د دغه ولایت قادس او کمرۍ ولسوالیو کې اوس امن دی او په بالامرغاب کې هم د تیرې ورځې د پوځي مرستې تر رسیدلو او د عملیاتو تر پیل وروسته د وسلوالو مخالفینو لخوا مقاومت نه دی شوی. د ښاغلي میرزاکوال په وینا په یاد ولسوالیو کې د تیرو درې ورځو نښتو په نتیجه کې 12 وسلوال مخالفین وژل شوي او 8 کسه ټپیان دي. میرزاکوال وایي چې په دغو نښتو کې 9 کسه سرحدي پولیس او دوه ملکیان هم وژل شوی دي. خو په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په بادغیس کې د نامنیو د زیاتېدو اندېښنې بې ځایه ګڼي او وایي چې پولیس په دغه ولایت کې ځواکمن او له نورو امنیتي ځواکونو سره یو ځای د دغه ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره کار کوي.
او اوس په هم ملالۍ بشیر درته وایي چې په نړیوالو رسنیو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
هندي خپرونی دی نیشن کابل ته د هندستان لخوا د ورکول سویو هلیکوپترونو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. په دې مقاله کې راغلی چې هندستان افغانستان ته تر دې څو اونۍ مخکې چې افغان ولسمشر هندستان ته لومړی سفر وکړي درې هلیکوپتر ورکړي دي. دا هلیکوپتر چتل نومیږي چې په وسلو نه دي سنبال بلکې د مرسته کوونکو رول لوبوي او د تیر جون د میاشتې راهیسې کابل ته د سپارلو لپاره په هندستان کې تیار سوي وو. دواړو هیوادونو غوښتل د یوه سم فرصت پر مهال د هلیکوپترو د سپارلو مراسم ترسره کړي، خو د نیشن خپرونه وایي د هندستان د دفاع وزیر راو اندرجیت سنگ د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې دا هلیکوپتر کابل ته په پټه خوله د اپریل په نهمه لیږل سوي دي. مقاله زیاتوي چې ښاغلی سنگ پارلمان ته په لیکلې بڼه ویلي دا هلیکوپتر د الوتلو لپاره امتحان سول او د افغانستان د پیلوټانو لخوا د اپریل په 15مه قبول کړل سول. مقاله وایي له هندستان سره د افغانستان امنیتي اړیکې له هغه وروسته مخ پر ځوړ سوي چې تیر کال محمد اشرف غنی ولسمشر سو. د نیشن خپرونه د وسلو د هغه بستې په اړه هم لیکلي چې هندستان افغانستان ته ورکوله. په دې بسته کې افغانستان ته د وسلو د سپارلو او د افغان ځواکونو د ظرفیت زیاتولو په مقصد د خوندیتوب د مرکزونو جوړول او د روسیې له لارې د تجهیزاتو ورکول هم شامل وو، خو دا پلان اوس ځنډول سوی دی. د استرالیا د سکای نیوز ویب پاڼې په افغانستان کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د شتون په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بشپ لخلی وایي چې هغه اوازې رښتیا ښکاري چې ګواکې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې اغیز په افغانستان کې مخ پر زیاتېدو دی. مقاله د میرمن بشپ لخلی لیکي چې د روان کال په پیل کې افغانستان ته ولاړه او د طالبانو له لارې د دې سخت دریځ ډلې د اغیز په اړه ورته معلومات ورکړل سول. مقاله د میرمن بشپ لخلی لیکي چې د طالبانو او اسلامي دولت سخت دریځو ترمنځ روابط ډېر د اندېښنې وړ دي. مقاله زیاتوي چې په بروکسل کې د شمالي اتلانتیک شورا په خپل وینا کې میرمن بشپ د ناټو او متحده هیوادونو هغو ټول خلک چې په افغانستان کې خپل خدمات ترسره کړي وو وستایل. د سکای نیوز د میرمن بشپ له خلیلې کې چې د افغانستان راتلونکی اوس تر پخوا ډېر روښانه دی، خو زیات کار کولو ته اړتیا سته. اوس مهال په افغانستان کې 400 استرالیایي سرتیری وظیفه ترسره کوي. استرالیا افغانستان ته د 2018 کال تر پایه 300 میلیونه ډالر مالی مرسته ورکوي.
تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اوریو اته بجې او ویش دقیقې دي. د نیپال په پرونی زلزله کې 1800 تنه مړه شوي او 3200 نور ژوبل دي. ویره ده چې د تلفاتو شمیر تر دې واوړي. د افغانستان ولسمشر پرون په نیپال کې د دې زلزلې د قربانیانو د کورنیو سره غم شریکي وکړه. د ارګ له یوې خبر پاڼې سره سم ښاغلی غنی ځان او د افغانستان ولس په دې مصیبت کې غمجن وباله. د نیپال د زلزلې په اړه نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
نیپالی چارواکو پرون وویل چې د ژغورنې ډلې د زلزلې په سیمه کې د مړو او زخمیانو پر ایستلو لګیا دي او د تلفاتو شمیر شایع زیات سي. په همدې حالت کې د هوا پیژندنې ادارې په هیمالیا کې د واورې د اورېدو د تالندې او په سیمه کې د شدید باران د ورښت اټکل کوي. دا شایع په زلزله ځپلو سیمو کې د پیښو قربانیانو د ژغورنې او د جسدونو د را ایستلو کار له خنډ سره مخامخ کړي. د امریکا د نړیوالې پراختیا مرستندویه ادارې پرون وویل چې نیپال ته د بیړنیو مرستو لپاره لږ تر لږه 1 میلیون ډالر ورکوي. د ادارې وویل چې نیپال ته به د طبیعي مصیبتونو پر وړاندې د مبارزې ډله هم واستوي څو د پیښو په ځای کې د ژغورنې عملیات چټک سي. په هند، تبت او بنګلادیش کې هم د زلزلې د شدت له امله د خلکو کورونه ویجاړ شوي او لږ تر لږه 3 مړه شوي دي. د زلزلې له امله په نیپال کې د سلګونو کلونو معبدونه ړنګ شوي دي. د رپورټونو په حواله زلزله دومره زوروره وه چې د هیمالیا لوړې څوکې ایورست ته نږدې برف کوچونه راغلي او واوره شویولې ده. په امریکا کې د جیولوژیکي څیړنو او سروې ادارې د زلزلې شدت 8.8 درجې ښودلی دی. د ادارې ویلي چې د زلزلې مرکز له کټمنډو څخه 80 کیلومتره لري وو. دا په تیرو 80 کلونو کې تر ټولو شدیده زلزله ده چې په نیپال کې خلکو ته مالي او ځاني تاوان رسولی دی. د زلزلې په ځای کې یو ځوان سړی وایي زپ موټر کې ناستو، ما فکر کاوه چې سر می چکر کړی ځکه ټول موټر می ټکان خور او ما فکر کاوه چې زما سر ګرځي، خو کله چې می خپل موټر ودراوه چې شای پنچر سوی وي هغه وخت پوسومه چې زلزله ده.
د نیپال د پرونی زلزلې په اړه مو راپور اوریده چې تر اوسه پورې 1800 تنه پکې مړه شوي او 3200 نور ټپیان دي او ویره ده چې د تلفاتو شمیر زیات شي. په 2003 میلادي کال په ایران کې سخت زلزله وشوه. په دې زلزله کې چې بم شارې تر ډیره ویجاړ کړ
شپږ زره کسان مړه شول. په 2004 میلادي کال په اندونیزیا کې سخته زلزله د تونامی له کبله وشوه او تر 2.5 لک خلک ووژل. د پاکستان په کشمیر او خیبر پښتونخوا کې په 2015 میلادي کال کې 1.6 ریختر زلزلې 1 لک تنه مړه کړل. په چین کې په 2008 میلادي کال کې سخته زلزله وشوه چې 9 زره تنه پکې مړه شول. همداراز په 2010 میلادي کال په هیټي کې 1 ریشتره زلزلې تر 2.6 لک زیات خلک مړه کړل. دا هغه سختې زلزلې وې چې په وروستیو کلونو کې د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې شوې دي. د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو. اوس د دې ساعت لنډ خبرونه واورئ چې نجیبه زمانې وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونی مرستیال خانجان الکوزی وای چې افغانستان باید هغه وخت د تجارت د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړي چې ټول شرایط ورته برابر وي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم وای چې د دې ولایت په وامه ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې شاید 4 تنه وژل شوي وي چې 3 تنه ملکی کسان او 1 پولیس دی. د بادغیس د سرحدي پولیسو قمندان جنرال محمد جمعه عدیل وای د دغه ولایت په عملیاتو کې 3 وشت و سوال طالبان وژل شوي دي. دی وای په دغه عملیاتو کې 9 تنه سرحدي پولیس هم وژل شوي دي. نیپالی چارواکي وای چې د وروستي زلزلې له امله د مړو شمیر 1800 او د ټپیانو شمیر 3200 تنو ته رسیدلی دي. د عراق د فلوجه ولایت په شمالي سیمو کې پرون د اسلامي دولت ډلې او د عراق د دولتي ځواکونو ترمنځ شدیدی نښتې شوې دي. او په قزاقستان کې نن یک شنبه د ولسمشري ټاکنې کیږي.
سرخط خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتون را به برنامه میکروفون شما از حالا تا ساعت 9:30. من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان البته به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با شما هستیم. فردا 7 ثور است و پس فردا هم 8 ثور. این دو روز در تاریخ افغانستان از روزهای خیلی مهم به حساب می آیند. در 7 ثور 1357 شمسی یعنی 37 سال پیش کودتای از سوی کمونیست‌های افغانستان صورت گرفت و در نتیجه رژیم محمد داود خان سقوط کرد. 14 سال پس از آن یعنی در 8 ثور 1371 مجاهدین با سقوط رژیم دکتر نجیب‌الله کابل را تصرف کردند. آنها سپس مشغول جنگ‌های زیاد در کشور شدند و پایتخت بیشترین آسیب‌ها را متحمل شد. با باور شما کدام یک از این روزها برای شما با اهمیت یعنی مهم است؟ تفاوت این دو روز را در چی می‌بینید؟ چی تأثیر مثبت و منفی این دو روز در زندگی شما گذاشته؟ می‌توانید تا نظریات خود را در برنامه میکروفون شما با ما شریک بسازین. و شماره های تلفن ما هم از 0700-822-755 و 0799-203-540.
بله، لکه سنگ چیز ما همکار جاوید نعیمی در طول دنن موضوع سوروم و اتمه دی. داد دو روز تصادف، عجب تصادف چه پرلپسی شویدی. پی دو روز پا افغانستان که چپی حکومت واکمن شو د سور کودتا و شوده محمد داود خان حکومتی و پرزاو پا دی. بله روز بیا ده هغه حکومت چې د ثور د کودتا په نتیجه کې رامنځته شوی و، یعنی د ثور انقلاب چې بل همغه رژیم وپرځید او مجاهدین په کابل واکمن شول. هیله لرو چې د دغو دوو ورځو په اړه هم خاطره لري، خاطرې ورته وایست او هم که نظر لري خپل نظر ولیکئ یا د تلیفون له لارې ووایست. که لیکئ نو د افغان بی سیم 1903 شمیره په یاد لري. مثلا عبدالصمد له کندهاره لیکلي وایي زما په نظر د ثور 1 و 8 دواړه د تاریخ توري ورځې دي. ممکن د یو شمېر خلکو لپاره یوه ورځ ښه وي، یوه ورځ بده وي، یا ممکن د یو شمېر خلکو لپاره د ثور 8 ښه ورځ وي او د دوی په نظر د افغانستان په تاریخ کې مهمه ورځ وي، د ځینو نورو لپاره دا بل ورځ. نو هیله لرو چې نظر به څرګند کړي.
بله، یک شنونده ما ګلمیران عثمان خیل هم از ولسوالی نهرین ولایت بغلان در پیام خود نوشته کرده که به نظر من 7 و 8 ثور روز تخریب، روز مهاجرت، روز که افغانستان میلیون ها جوان خود را در اثر جنگ های تحمیلی از دست داد به حساب می آید.
بله، دوی دوارو د موضوع په ارتباط نظرونه سرګن کړی ول ډیر نور هم نظر سرګن کړی، مثلا عطاولا له هرات څخه، محمد حسین قلمی له کندهار څخه، او یوش بیر نور چې له موضوع بخي خارج دی. هله لرو چې له موضوع خارج خبري ونه کی، دقیقا په موضوع نظر سرګن کی. همداشه به مشتپه 0 و 9 و 3 و 5 و 3 یا هم 0 و 7 و 2 و 5 و 5 میرو تلفون را وکه. اوریدون که لرون میربانی
بفرمان سب، رادیو آزادی است. میربانی سب،
میربانی که وی لکم زینه خبری که وی
دوستان در دروان وی
وی بل اوریدون کتابان و بطور که آزادی رادیو ده میربانی که وی
بله بفرمان سب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
زبل خان د یوران د تیرن ته ټلیفون بولی کوم. ازادۍ رادیو کار کاون کې اوردون کې دا دوا په سب سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام څخه زما نظر دا دی چې د افغانستان په تاریخ کې د ثور ومنته یا ومه یا اتمه ده دوړه تور ورځ دي. بعد تور ورځ په نام ولمنځل شي کمانستان چې کوتتا وکړه د داود خان رژیم یې د منځه یووړ واژه دی. کمانستان نه دا مینه فکین چې تاسو مجاهدین نه ما اخلی مجاهدین ما برنامه کوئ دا مطلق مینه فکین و نه مجاهدین نه افغانان چې 1.5 میلیون افغانانو وینې خرڅ کړی په مکه شریفه کې دوی قرآن وکړه پابندې عمل وکړه دا باید چې دوی نام اخلي باید نالات پر وایه غوږ دی دمره نالات دمره ثواب لري که کته ناپوچه وکړې نور وخت نه نهسم.
لیکن عبدالوارث قلمیار له کابل څخه لیکلي دي چې د ثور ومه واتم چې د افغانستان تاریخي ورځې دي باید په امنیتي فضا کې ولمنځل شي. افغانستان باید دا دواړه ورځې ولمنځي. عجیبه ده، دا دوه ورځې دي او بل سره ډېرې مخالفې ورځې دي خو دوی دواړه لمانځي. د ټلیفون له لارې اورېدونکی لرو، مهرباني
بفرمایئ صاحب.
بلې محترم سروان صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم. ستاسو همکار نعیمي صاحب ته راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
مهرباني
دا دواړه ورځې رارسېدونکي دي. ښه موضوع مو ټاکلې ده چې سبا د ثور ومه ده او بل سبا د ثور اتمه ده. تاسو دیم خدای ژوند درکې او ښه موضوعګانې مو ټاکلې دي. واقعم نو سروان صاحب که د ثور ومې کوته تا ته وګورو دا به د هېچا څه پته نه وي چې د ثور ومه یو توره ورځ وه چې پر افغانستان باندې راغله. د افغانستان خلک په وینو تویدلو نه وه اموخته اصلا، او یو خدا و چې د سردار شهید محمد داود خان وینه په افغانستان کې تویسوه، خپل پر وطن باندې، خپل پر ناموس باندې، خپل پر ننګ باندې. او نو بیا د دغه ورځې څخه د افغانستان خلکو ته وینه تویدل راغله.
بله سر،
او یوه اشتباه چې دلته کمونستانو وکړه، اوله اشتباه دا وه چې دوی د علماو په قتل او د سپین ږیرو او د روحانیینو په قتل شروع وکړه. او دوهمه اشتباه دا وه هغه مساوات چې خدای تعالی راایستلي او په مابیه کې د خلکو دوی مخالفت وکړ چې د مځکو په توضیح باندې شروع وکړه. د خلکو نه یونه اخیسته او بلکې ورکول دا د شریعت خلاف، د شریعت نه خلاف خبرې دي. او چون چې په افغانستان کې روسي اشغال ته زمینه مساعده شوه، دا هم د دوی یو غټه اشتباه وه چې د علماو وژل وو او دغه اشغال ته زمینه مساعده ول. نو دا به سو دا خو کمونستانو وکړه. که چېرې کمونستانو دغه اشتباه یې نه وای کړي او دوی پر افغانستان باندې حکومت کړی واقعا ملت یې بیا ملاتړ کړی وای، نو دا به سو د ثور اتمې ته سروان صاحب دا د هېچا څه پټه نه ده. که واقعات پر واقعات باندې ولاړ سو خلک د ثور د اتمې څخه هم اگر چې کده مجاهدینو حکومت راغی شپته قزیز شوراته د ډاکټر نجیب الله، شهید ډاکټر نجیب الله واک وسپاری، هغه په خاطر د دې چې په افغانستان کې بالا وینې تویدل بند شي. او دوی په مکه مکرمه کې هم قرآن سره کړی وو، د ډاکټر صاحب نجیب الله سره هم دا وعده کړې وه چې تاسو دا وطن ته دا وطن موږ ته وسپاره، موږ به دا وطن مخکې بیایو. خو متاسفانه او بدبختانه دا دا کار ونه شو، کار او علي کار ته ونه سپاره شو. مجاهدینو ته دا وطن وسپاره شو، اما مجاهدینو د دې وطن عزت څنګه چې پر دوی باندې لازم وو هغسې ونه کوي. کابل وران شو، خپلمنځي تنظیمي جګړې پیل شوې، هر پیو کې افریقي د چا حکومت نه و. نو مطلب دا وو چې د خلکو په سرو کې میخونه ټک ول شوه، د ښځو سینې پرې شوې، د خلکو مال او دخل گمال او آل ټول لټسو او چورسو
مننه قاری صاحب
دې ورسه کم امیاتا خو دا اوس چې دوی دا اوس چې موږ مجاهدین صاحبان چې قانون په نامه د مجاهدینو بولي تاسو ورسه په دوبۍ کې دوی بنگلې
صحیح مننه قاری صاحب صحیح مننه د دې لپاره چې اوریدونکو زیات لرو کستاس خوشوي چې نور هم خبري وکړي مننه تاسو پیغام واوریدل شو تاسو نظر مو واوریدو کورم مدن چې همیشه هم تلیفون کوي او همیشه په موضوعاتو خبري کوي نیمې سه مخ تر دې چې بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکوي او څو پیغام قبول
بله بله چند پیام داریم از شنونده های ما نوری از ولسوالی شاجای ولایت زابل نوشته کرده که هیچ کدام از این روزها به درد مردم افغانستان دوا نشده و هر دو روز روز سیاه است اما ضیاءالدین ضیا از بدخشان این گفته ها را رد میکنه و میگه که نامیدن 8 ثور به عنوان یوم سیاه خیانت و ملت و توهین به جهاد مقدس مردم افغانستان خواهد بود
شاه محمود لهلمند لیکلی د ثور و مواد تما د افغانستان لپاره ډیری بدی او توری ورزیدی عزت الله مینپال د غزنی له زنخان ولسوالۍ څخه لیکلی دی وایز ما په نظر افغانستان سش کال له ازمویش سره مخامخ دی د ثور د اتمی او ومی د ثور اتمی او ومی د تخم کرلی دی او بصیر الله هلمند له کابل لیکلی د ثور و مواد تما د افغانستان د بربادی او بنیادی ورزیدی د ټلیفون لاري موریدون کله رو
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام. تاسو ته مې کوم باران ته سلام زده یم فاطمه.
مهرباني کوئ زازا صاحب.
څور و ماته مخدوم د لپاره تور ورځ په شان د موږ باید تور ورځ په شان یو منځ کې الکترون باندې وشو افغانستان در په در کو او ان ټول ډلې ټپلې جوړ کړي دا نن باندې جنگونه دي داوی دي اوس یو چټي خلک هم کمانډان کو نن سبا چې په چوکې هم جنگ دی په وزارتونو هم جنگ دی دا هیڅ هم نو ټول کمانډانان کړي زموږ لپاره یو تور ورځ ده لسور او ان انسان در بدر تر مخامخ کړو
سلامت اوسئ چې نظر مو څرګند کو بل اوریدونکو له روزن معرفي کوي ازادي رادیو ده
مهرباني کوئ سر مهربانی
السلام علیکم
و علیکم السلام
سلام به شما کارمندان رادیو آزادی و شنوندگان شما
سلامت باشید
من نظر ما ایست که افت ثور تا دو بدبختی را که منستا در افغانستان من بنیادش افغانستان تا دو بدبختی را بالا شد تا امروز افت ثور امو تعداد مجاهدینه که اکثر عسکرا که به مجبوری اینا دولت آورده بود اونا را میکشتن که شما چیستند اول همون مجاهدین مثل ساسیاف و دیگه دیگه به خدمت کفار استاده تمام او شهده را جهادش از بین بردند و بدنامی را به اسلام آوردند و برو عزت اسلام بر خطر اینا انداختند
بله.
تمام بدبختی را اینا مجاهدینی که در کنار امریکا و اونا عسکرا بیچاره را اونا کافر می گفتند عسکرا که از روی مجبوریت اونا را به عسکری برده بودند کافر بودند اینا اونا را قتل می کردند و امروز در کنار امریکای اینا زندگی می کنند و اینا را فتوا می دن که امریکای خوب است اونا
شما از موضوع خارج شدین و به سمت دیگه رفتین بریم بشنونده بعدی ما
بله مهربانی او که آزادی رادیو مهربانی صاحب
صدای ما رو داریم؟
صدای شما رو داریم صاحب مهربانی کنین بفرمایین
برادر ما تقام سلام به کل شما و کارکنان شما
سلام به شما
کارمنده شما سلام همین هفت سور و هشت سور اردوی از این روز سیاه هست تجدید از این نمک پاشی به زخمه های مردم افغانستان است. کسی که این تجدید میکنه از این حمایت میکنه او باز هم به زخمه های مردم افغانستان نمک میپاشن اردوی از این روز سیاس و مردم هایی که به این دخیل بودن تمامشان آدم کشا به صفت مردم های خیلی سیاه و خیلی بدنام در تاریخ افغانستان درجستن این از آفتاب که روشنتر است به کل افغانستان افغانست به کل جهان معلوم است که اینا چی کار کرده هایی کردن این همی باز هم
میکنیم که سیل از هفت سور و هشت سور نمک پاکی با زخمهای مردم افغانستان در باید دیگه تجهیل نکنن، از این نام نبرن، از این هیچ یاد نکنن دیگه. دانن که امون جنایتکارا خداوند به جزاش اعمالشان برسانن و دایی که امون محاکم بین المللی اینا را محاکمه بکنن.
بله، نظر شما بود. تشکر شنونده عزیز. میریم به شنونده بعدی ما. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. نه تماس از اینا قطع است. برخی پیام های هم داریم سروان صاحب.
بله، پیغامونه به هم ولولو او لنور او ردون کتبه اوهی چه پا کدی افغان بی سیم سیم کارت لری پا اتسا و اتلش میری لن پیغام دیر آوسته وی انگلیسی توری دی نپکی کاره وی چه ستاسو پیغامونه واضح مش ولوستلی شو. وحید الله فطرت له هلمند څخه لیکلی دا دوی ورځې په افغانستان کې د وینې تویونو د پیل ورځې دي. له همدې دوو ورځو د وینو بهېدل پیل شوي دي. محمود کاکړ له کندهاره لیکلی د سور ومه یوه توره ورځ ده. په دې ورځ سردار محمد داود خان شهید شوی دی. او حاجی ولی له زابل لیکلی د سور ومه واتمه بیخي جالبې ورځې دي. دوی له ملنډو دا خبره کړې ده. سلام ګل احمد بارک له کندهاره لیکلی دي چې باید د سور اتمه ونل مازل شي.
بله، دو شنونده دیگر ما هم پیام های دارن، متفاوت تر البته. محمد زکی مرشد از ولایت پنجشیر گفته که 800 روز بسیار مهم در تاریخ افغانستان و جهان بوده که مجاهدین افغان توانستن رژیم دکتر نجیب الله را سقوط بدهند و ایروز گفتن روز غرور و افتخار است. یک شنونده دیگه ما عبدالستار آخوندزاده گفته از ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس گفته اگر 700 نمی بود 800 به میان نمی آمد، 700 روز سیاه است. ببینیم شنونده ما در تلفن چی میگه.
تلفن سوایی مهربانی کوی آزادی رادیو.
وعلیکم
السلام. سلامت وسه. مهربانی کوی لکم زین خبری کوی
دروازگان لای چشمو ولسوالی جوی پخیر.
سلامت، موضوع بندی خبری وکی جور پخیر پریش دی وس.
پر موضوع باندې بدای ترپورم چې دغه د ترپونی ته به تقدر خوښ شي.
نه، له موضوع خارج شې. نه، له موضوع خارج شې. لطفا د ثور دی ومه یو اتمې پاړه خبرې کوي، په نورو موضوعاتو خبرې مه کوي. لطفا یوازې او یوازې دا وایي چې دا دوه ورځې لکه څنګه چې یو شمېر اوریدونکو تر اوسه پورې نظر څرګند کړی دی، تاسې هم په همدې موضوع نظر څرګند کړئ. بل اوریدونکو ته نوبت ورکوو. مهرباني، آزادي راډیو میکروفون ستاسو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
وعلیکم السلام.
مهرباني،
زما نوم حاجی علنده چې بسیار د وردګونه په تماس کې یم.
مهرباني کوئ سر،
یوه پوښتنه دا لرم د سور کومه کودتا چې خلکیانو کمونستانو وکړله په هغه وخت کې د ډګروال عبدالقادر نوم ډېر هغه وه ټول خیانت جنایت نوغو غپاس دغو خلکیانو په وخت کې بېخي کومه وظیفه کومه چوکۍ دي سوال نه کړله. اوس پوښتنه دا ده چې هغه چېرته اوس کوم ځای کې دی؟
خیر، دا په دې خپرونه کې د پښتنو ځای نشته. عبدالقادر مړ شوی دی څو کاله مخکې. فکر کوم چې په مسکو کې ومړ. پر حال بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده،
بفرمایئ. صاحب راډیو آزادي است.
شکر الله همت یم د هلمند ولایت څخه.
مهرباني کوي همت صاحب.
مهرباني، دغه پوښتنه مې دا وایم، د سور عمر بس خیر ورځ دا و چې شي څوی د بدغه.
بله، نو تاسو په دې خوشاله چې داود خان ووژل شو؟
یا خوشاله ولی موږ بس دا ورځ سور ورځ
سم ورځ. صحیح، تاسو مخکې ویل چې د افتخار ورځ ده. خیر، په دې خاطر مې پوښتنه وکړه. په هر حال بل اوریدونکو ته نوبت ورکوو. آزادي راډیو ده،
بفرمایئ.
السلام علیکم. وعلیکم السلام.
څنګه ورو
جوړې؟ لطفا په موضوع خبرې وکړئ.
هو مو اته نو کړه خنړې ورځ دې راځي ورځ چې تیرې تیرې خنړې ورځ دې سخت دي. ان څه دې په افغانستان کې خصوصا بیا د بدغس په ولایت کې زړه دا غسه تر اوسه دغه دې امنیتي ده. مهله ده د شغله اشرف غني صاحب څخه چې
کوشش وکړي پر امنیت باندې کوشش وکړي.
صحیح ده. ډېره مننه عبدالله شعبان له کندهار له ارغستان ولسوالۍ څخه لیکلي دي. وایي د ثور ومه د روس غټه تېروتنه وه، د روس کمزوری اقتصاد د ثور د ومې نتیجه ده، او د ثور اتمه د افغانستان لپاره ډېره زیاته د خوشحالۍ ورځ بولم زما په نظر. خو متاسفانه د ثور د اتمې سمیت ساتنه ونه شوه. نور احمد ساحل هم له کندهاره لیکلي دي، وایي دوی هم سردار محمد داود خان ته دعاوې کړي دي، نو معنا یې دا ده چې د ثور د ومې مخالف دی، اما دا شی نه دي لیکلي. هیله ده چې په موضوع نظر ولیکئ.
بله، محمد از دایکندی گفته کسی که از روز هفتم و هشتم ثور تجلیل میکنه به زخمهای مردم افغانستان نمک میپاشه. و نورزهی از ولسوالی بکوه ولایت فرا هم نوشته که هفت ثور و هشت ثور بدتر از یکی دیگه هستند.
ده تلفن للاری اوریدون که لروزن معرفی که یا آزادی رادیو ده
بفرمایید. سید
رامات مرا بپذیرین، بخت بلند از شما از غزنی تماس گرفتیم.
بفرمایید. سید
روز هفت ثور و هشت ثور روز سیاه در تاریخ افغانستان است. امید تمام دستندرکاران این دو روز روحهای خود را سیاه کرده و زنجیر و رسکان به گردن خود آویزان کرده و از ملت مظلوم بیچاره افغانستان پوزش بخواهند. تشکر از توجهتان.
سلامت و سهی مننه. بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده. مهربانی.
السلام علیکم شیخ احمد لبکواته.
مهربانی که شیخ احمد صاحب
ورور دغه د ثور قوم ورچې د انداد افغانستان د پاره یو ډیر دغه تاریخي ورځ مو د افغانستان د بربادي د پاره، ځکه په دې کې د افغانستان د سیاسي جمهور چې هغه سردار محمد داود خان او هغه شهید شوی، په دې کې دا ډیر غمجن ورځ د افغانستان د پاره. خو دا بل ورځ د خوشحالي ورځ ده چې دلته د روس هغه ځواک چې هغه رشي دلته په افغانستان کې ولې هغه ختمې شوي او مجاهدین کامیاب شول. خو په دې باندې دا متاسفانه خوابه دي چې د مجاهدینو خپل د حکومت ساتنه ونه کړی شوه او پایله یې خراب شولې، ځکه هغو مجاهدینو په خپل جهاد کې خیانت وکړي، هغه کوم قصب قرآن چې دوی کړی وو پر هغه باندې وفا ونه کړل او خیانت یې وکړي، نو ځکه پایله یې خراب رالی چې تر دانه نه پورې د هغو جنګو تاثیرات دي چې پر موږ ملت باندې پراته دي او ګرده ورځ شهیدان او زخمیان راپکښې کېږي.
مننه. سلامت اوسئ. کور مو ودان چې دقیقا په موضوع مو خبرې وکړئ. بل اورېدونکی لرو ځان معرفي که یا آزادي رادیو ده.
السلام علیکم، شفیق الله ننګرهار ولایت نه.
بله، مهرباني کوئ شفیق الله صاحب.
خو د ثور ومن ته د تختور ورځ ده، په دې خاطر باندې چې د یو قانوني حکومت د کمونست.
بله صاحب، ستاسو تلیفون قطع شو خو خیر پیغام ورسول شو چې تاسو د ثور د ومې مخالف یاست. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي که یا آزادي رادیو ده.
تماس از شنونده ما هم قطع شده. یک بار دیگه موضوع برنامه را در برای شنونده ها اعلان بکنیم که فردا مصادف است با هفتم ثور و پس فردا هم هشتم ثور که دو روز در افغانستان خیلی مهم دانسته میشه. در یکش کمونست ها رژیم سردار محمد داود خان را شکست سقوط دادن البته و کودتای صورت گرفت. 14 سال پس از او در هشتم ثور مجاهدین با سقوط رژیم دکتر نجیب الله کابل را تصرف کردند. ببینیم که برای شما از این دو روز کدامش اهمیت داره و همچنان چی تغییرات در زندگی شما ارده، چی فکر میکنین درباره هر دو روز. میتونن همه حال برای ما زنگ بزنین و شنونده هم داریم روی خط. بفرمایید، رادیو آزادی است. مهربانی.
مهربانی کوی آزادی رادیو.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام علیکم.
مهربانی. مهربانی
مره که دی ثور اتمه ده که ومه ده دا دوال خونری ورزی دی، نمو ثور ومه تایده و نه اتمه تایده و نه شپرم دی جدی تایده و شپرم دی جدی پیده تایده و چی دی طول و تا تزرامین و رشیده تزرامین خاین سی ملک سو رو دی ابرز بانی مو خوشحاله یو نور نه پو ملک ثور پا اتمه خوشحاله یو نه ومه خوشحاله یو نه ایچ نیرد پی خوشحاله ده.
سیس من نه استاسو نظر واری دل شو. ولی جان لغزدی لزغنه خان و لسوالی تخلی که وی دا مجایدینو چه تر اوس پا افغانستان که تورش پده. محمد ابراهیم لبکوات تخلی کلی چه دا ثور دواړه ومی او اتمی د عبرت ورځی دی د افغانانو لپاره. او یو بل اوریدونکی بصیر خان له زابل لیکلی، اتم د سور یا وم د سور دواړه تورې ورځی دی، کنزلې هم ورته کړی دی. بل اوریدونکی شفیق الله زابل لیکلی دی چې دواړه ورځی باید ونل منزل شي، دواړه خونړۍ ورځی دی. یو بل اوریدونکی مومن بای لیکلی دی، زاینه دی لیکلی چې له کوم ځای وای افغانان باید د خپل راتلونکي لپاره بیدار اوسي. وای دا حدیث مبارک دی، منظور یې دا دی چې په راتلونکي کې دا ډول اشتباهات ونه کړي. د ټلیفون له لارې اوریدونکی لرو، مهرباني
بفرمایئ. سم رادیو زو دیست.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوئ، له کوم ځای؟ ستاسو خبري اورو.
من ولایت لسزان شهر نه
شه. نو نظر مو څرګند کړئ صاحب.
نظر مو دا و چې موږ دغه دی دا اورو، مثال دا ومو اتمه دسنج دا نمو لسم په خطر کې.
نمو لسم نه خو موږ خبر نه یو، تاسو دې موضوع په ارتباط خبري وکي، موږ دې ومې واته مې په باره کې پوښتنه کوو. بل اوریدونکي ته به نوبت ورکو. ازادي راډیو ده، مهرباني
بفرمایئ. سب رادیو آزادی.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه خو اومه وطن په سور باندې په دواړو باندې کلک خبای ما، او دا وای ما چې نه اتم ښه ورځ ده او نه اووم ښه ورځ ده، او الله پاک دغه مجاهدین تباه و برباد کړي، چې د موږ ولسې په وینو رنګ او مال وطن مهاجر او تباه و برباد یې کړو.
صحیح. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده،
بفرمایئ. صاحب
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهرباني صاحب،
ما استودیو ته واسلم.
بله بله صاحب، ستاسو خبري اورو.
اروي
خبري وکي لطفا. خیر، بل اوریدون کتاب نو بعد.
بله
تاسو آواز نوري.
بله، برخ پیام های داریم. یک شنونده ما خالد از ولایت خوست در پیام خود نوشته که 800 روز شکست و منهدم شدن رژیم کمونیستی در افغانستان بود، اما گفته آغاز فقر و بیچارگی مردم پس از امو شروع شد. محمد زکی مرشد از ولایت پنجشیر در پیام خود نوشته که اونایی که 7 و 8 ثور را روز سیام میدانند، در واقع ارزش های جهاد را فراموش کردند. البته نظر از شنونده ماست، ببینیم از طریق تلفن شنونده ما چی میگن.
مهربانی کوی صاحب،
بفرمایید. صاحب
بیادار ما می چشم دیدی خدا باید روز هشت ثور یکی بارت میگیم.
بفرمایید صاحب.
بله
بفرمایید. بله بله مشنم صداش.
سال 13 یک وقتی که مجاهدین آمد،
بله صاحب،
یک قریاس بنا می اون چی با وانان در نایی شش،
بله صاحب،
بیادار این روز ما ریدم بخون و خواه قشان که ما جنازه خود تمام شد، بیادار دی جنازه بسن.
بله
اسامی نمای مسجد ما را هم شهید ساخت. مالی روزی اچھی رقم چینے کنے کی روزی فیروزی مجاہدین فیروزی امیر 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 تقریبا بیس دو اخر ما بی جنازہ دفن کنے کی مامای مسجد ما را هم شهید کا دب.
بله صاحب،
بله صاحب، من نه
بیا درس نوی دی.
بله صاحب،
درو هم بر اسلام ایم در طور هم یاد میں چیزی تم رایی کو درمی خری انچی با وانان.
بله صاحب،
بله بیادر کل سرطرات نمی وحدت و حرکت امی محسینی نی.
بله صاحب،
این مردم ما با شهادت رسید، مردمان بی گناه موچی و ملا امام مسجد خوب و بزیر و زمین در ما با یک روز بدبختی می بینیم. و سلام.
سلامت حسین، لطست خبادی هم مننه چه خپلی و خاطره مو بیان کرده. هیل لرو چه که اوریدون که خاطره لری هم دا دو روزه پیادوی، نو کولشی چه خپل لند خاطره هم لنور اوریدون که سر شریکه کی. بل اوریدون که لرو زن معرفی که.
سلام صاحب، میره بانی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. خبری رو کسی متاسفه تاسی لکه چه آواز نوره یا دی نورو وقت نیسی. خیر، بل اوریدون که تا نوبت ورکو. مهربانی آزادی رادیو ده. مهربانی.
مهربانی سر. مهربانی شرمنده عزیز صحبت کنین. سلام، مهربانی.
کاروان ستا تمایین سر دیر سلام و مهوادوال خدرخیلیم به ننگرهار.
مهربانی کوی خدرخیل سب.
جالب و موضوع کاروان سر وم دست و اتم دست و دوار و طور ورز بطه و ایو چه بدبختی او در افغانستان مشکلات لانده ورز بشروع چه دیدیم. لای بدبختی او ملامتی ټول د کمونستان په اړه د ځکه په ومن څور باندې د سردار محمد داوود خان شهید ک او د افغانستان یو سولیز حکومت او یو روغ حکومت یو ورځو لکونه نو هغه چې بیا بدبختی پسې شروع شو تر کله پورې وغځي د کله مجاهدین راغل د اتم د څور باندې د کمونستان د حکومت په پای کې کېږي نو هغه هیلې چې افغانانو له دوی نه لرلې چې بیا به افغانستان یو سوکاله او آباد او ازاد افغانستان وي له بده مرغه هغه سې ونه شول افغانستان بیا داسې بدبختۍ چې ولوېده چې هغه د ترکمنو درې لسیزې وروسته هم دا مونږ تاسې هغه بدبختۍ او هغه بد ثمرې وینو چې تر اوسه پورې له مونږ دا ترخې مېوې خورو نو دواړو ورځو ته تورې ورځې وایي او دواړه د افغانستان په تاریخ کې تورې او بېکاره ورځې دي.
تشکر. سلامت باشین شنونده عزیز و تماس های شما را تا وقت البته بعد از نشر خبرها پس ازی گرفتن نمیتونیم به خاطر ازی که وقت نشر خبرها نزدیک است، اما پیام هایتان را میتونین بر ما بفرستین. ماشاءالله فهیم از اروزگان نوشته کرده که 801 روز خورسندی بر افغان ها در زمان حکومت کرزی بود، اما گفتن حال در این حکومت مبدل به روز عزا شده. یک شنونده که نام خود را نوشته نکرده گفته که روز هشت ثور روز آزادی از دست